عملیات وکړي. د فرانسې خبري اژانس په وینا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د نوبل د سولې د جایزې د وړونکي په توګه په استاکولم کې چې د نوبل د جایزې اساس پکې ایښودل شوی د سوریه په وړاندې د خپل دریز او د هغه شاته د انګیزو او هدف د څرګندولو په وړاندې تر فشار لاندې راسي. باراک اوباما به وروسته د روسیې سنت پیټرزبرګ ښار ته ولاړ سي او هلته به د جی شل په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په پلان کې نشته چې باراک اوباما او ولادمیر پوتین به ځانګړې غونډه ولري، خو ښایي د جی شل په غونډه کې به د عکس اخیستلو پر وخت یو ځای سره ولیدل سي. د سیشن بیا په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما خبرداری ورکړ چې بشار الاسد د کیمیاوي وسلو په استعمال سره د نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه کړې ده. دا کار د سیمې او د امریکا د ملي امنیت لپاره تهدید دی. اسد او سوریه باید د دې عمل په وړاندې ځواب ووایي. دراز باراک اوباما به په سنت پیټرزبرګ کې د جی شل سرمشریزي پر مهال هڅه وکړي چې د سوریه په وړاندې د خپل درس په اړه د سرمشریزي د ګډونوالو ملاتړ ترلاسه کړي.
د امریکا ولسمشر نن په سویډن کې هڅه کوي چې د سوریه د رژیم پر ضد د برید لپاره د نړیوالو ملاتړ راجذب کړي. روسیا لدی برید سره مخالفت کوي، خو د روسیې ولسمشر اوس ویلي که ثابت شي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د دمشق په لمنه کې د کیمیاوي وسلو حمله کړې، نو روسیه به په ملګرو ملتو کې د هغه پریکړې لیک مخه ونیسي چې پر سوریې پوځي اقدام ته اجازه ورکوي. ولادیمیر پوتین دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر هغې پریکړې هم خواشیني څرګنده کړه چې د جی شل د غونډې د مخه یې په مسکو کې له ده سره کتنه لغوه کړې ده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې موسکو به پر سوریې د پوځي حملې لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک ملاتړ وکړي که ثابته کړي چې دمشق پر خپلو خلکو زهرجن ګاز استعمال کړی دی. که موږ بېطرفه واوسو او په دې اړه چې چا دغه جنایت ترسره کړی کره معلومات ترلاسه کړو، نو باید عکس العمل ښکاره شي. خو په اوس وخت کې چې که موږ د دغه کار وړاندیز وکړو دا به درسته نه وي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به خپل اصولي دریځ غوره کړو او غواړم ووایم چې دغه دریځ دا دی چې د ډلهیزې وژنې د وسلو استعمال یو جنایت دی. پوتین د سوریا او نور موضوعاتو په اړه یو لړ څرګندونې په سان پیټرزبورګ کې د جی شل د غونډې په درشل کې له اسوشیټد پرس اژانس او د روسیې لومړني تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړې. پوتین لویدیځ د هغه څه په خاطر چې د په سوریه کې یو اړخیز بللی خبرداری ورکړ او دا پوښتنه یې راپورته کړه چې یو شمېر دغو هیوادونو به څه ډول عکس العمل ښکاره کاوه که دا ثابته شوې وای چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ضد وسلوالو دغه د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. پوتین ویلی د امریکا متحده ایالات به دغو وسلوالو ته د وسلو ورکړه درولې او پر ضد به پوځي عملیات پیل کړي وای. پوتین دغه راز ویل چې موسکو دمشق ته د اس 300 په نوم لزمکې نه هوا ته د دفاعي سیستم یو شمېر وسایل ورکړي، خو د نورو ورکړې درولې ده. د روسیې ولسمشر د باراک اوباما پر هغې پریکړې چې د شل غونډې مخکې په موسکو کې له ده سره کتنه لغوه کړه خواشیني څرګنده کړه. پوتین ویل دی هیله مند چې دوی به په سان پیټرزبورګ کې د سوریه او نور مسلو پر سر جدي خبرې وکړي. یو له دغو مسلو څخه د امریکا د ملي امنیت د پخواني قراردادي ادوارد سنودن مسله ده چې روسیې ورته په موقت ډول سیاسي پناه ورکړې ده. واشنگتن له موسکو غواړي نوموړی اور وسپاري څو په نړۍ کې د امریکا د څارنې د پټ پروګرام د افشا کېدو په خاطر محاکمه کړي. روسیا او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک مخه نیولې چې له ملکي وګړو څخه د دفاع لپاره پر سوریې پوځي اقدام ته اجازه ورکوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سوریه کې د پوځي محدود مداخله خبره کړې او له کانګرس څخه یې غوښتي چې دغه پوځي اقدام ته اجازه ورکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هغه پریکړه لیک مساوده تایید کړه چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په خاطر پر دمشق محدود پوځي مداخله ته اجازه ورکوي. د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل که واشنگتن اقدام ونه کړي د متحدو ایالاتونو او متحدینو حیثیت او اعتبار ته به زیان ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړۍ متحده ایالات څاري چې آیا دا هیواد به ظاهرا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو په وړاندې د په وینا پر وجدان حملې ته څه ډول ځواب وایي. کیری وویل په دې کار کې ناکامي به ترورستان، ایران او شمالي کوریا زړه ورکړي. د دفاع وزیر چک هیګل وویل پوځي حمله به وکولی شي چې د کیمیاوي وسلو د حملو په ترسره کولو کې د اسد رژیم وړتیا کمزوري کړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د اسد رژیم د اګست په 28مه د دمشق په لمنه کې کیمیاوي ګاز کارولې چې د واشنگتن په وینا له 1400 زیات کسانې وژلې دي. د سوریه حکومت په کراتو د کیمیاوي وسلو د استعمال خبره رد کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د پټې خولې فریاد. سلامونه، زه فریده هوټ سیفیم او د خوزو سره د تاوتریخوالي په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو د ځانګړي لړۍ اوریدو ته مرا بولم. په ټولنیزو چارو کې د خوزو لګه ونډه هغه مسله ده چې د ډیرو افغان خوزو اندېښنه را پارولې ده. خبره دا ده چې ولې خزي د نارینه په نسبت لږې په افغانستان کې مهمه وظیفې ترسره کوي. د ازادي راډیو د پټې خولې فریاد دا اونۍ همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. کله چې د افغانستان کم دفتر ته ولاړ شي نو چې د دفتر د مشر پوښتنه وکړي ډېر لږ به وویني چې یوه ښځه د کوم لوی دفتر مشري کوي. ولې د دې علت څه دی؟ د دې ډیر علتونه بیانېږي او مختلف نظرونه اوریدل کېږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او مسلکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د جندر د څنګه مسؤوله نایله ناصری په دې انده چې تر اوسه په افغانستان کې ډیر خلک په دې باور نه لري چې ښځه به د اداري چارو د سمبالولو او مدیریت وړتیا ولري. هغه وایي دا ډول فکر کول د دې سبب شوی چې ښځې په مخکښو او لویو کرسیو کې د کار کولو چانس له لاسه ورکړي، ان تر دې چې دوی په خپله په ځینو مواردو کې پر ځان لږ باور لري.
امروز ځان اعتماد به نفس از دست میده کم
کړي. نن ورو ورو ښځه په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ځکه ان په اداري فرهنګ کې هم د ښځو په مدیریت، د ښځو په وړتیا، ظرفیتونو او پوهه څوک باور نه لري. شای ستونزه له دواړو خواوي، له یوې خوا هغه کلتور دی چې کلونه کلونه یې نارینه نو ته د ذهنیت ورکړي چې ښځې مدیریت نسی کولای، او بل په خپل ښځې دي چې تل څنګه سوي دي او تل په تر ټولو چټو پوسټونو کې کار کړي. یو شمیر نور فاکتورونه هم شته، مثلا په کوریا ټولنه کې تاوتریخوالی دي. بل د زده کړو مسأله ده، ډېری میرمنې دي چې په ادارو کې کلونه کلونه کار کړي او ښه تجربه لري، خو له دې امله چې لوړې زده کړې نه لري نسی کولای په لوړو مدیریتي پوسټونو کې کار وکړي.
د افغانستان په ادارو کې په سلو کې شل ښځې په کار بوختې دي، خو دوی هم ډېرې لږې په لوړو پوسټونو کې کار کوي. په ګوتو شمار ښځې په جګو پوسټونو کې کار کوي چې هغوی هم په ډېرو مواردو کې د خلکو لږ اعتماد خپل کړی، ځکه په ټولنه کې دا نظریه شته چې ښځې د مدیریت وړتیا نه لري. په وروستیو کلونو کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو د کاري وړتیا د لوړولو لپاره د کارونو او پروګرامونو لړۍ پیل کړه. خو د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي په وروستیو کلونو کې هغه څه چې لازم وه د ښځو لپاره کار ونه شو. دا وایي د ښځو کاري ظرفیتونه لوړ شوي، خو دوی یا خپله لږ جرأت کوي چې مهمو پوستونو ته ځان کاندید کړي، او یا هم په اداري سیستم کې نیمګړتیاوې دي چې دوی ته لږه ونډه ورکول کېږي او حق یې تر پښو لاندې شي.
متاسفانه د لاس کال وروسته مونږ راځو او وینو چې د ښځو وانده په دولت کې نه ده چې زیات شوی دی، بلکې راتیت شوی دی. مونږ د لاس کالو کې د ښځو ظرفیت، د هغوی تحصیلي سویه، د هغوی هغه رقابتي سویه چې هغوی وکولی شي د خپل ورونو سره یو ځای په مختلفو پوستونو کې رقابت وکړي، او هغوی وکولی شي د ظرفیت پیدا کړي چې په مختلفو ادارو کې کار وکړي. زه فکر کوم او زه باور لرم چې د ښځو ظرفیت ول شوی دی. نو ولې د ښځو توانمندي او ظرفیتونو څخه ولې استفاده نه کیږي؟ یو علت دا چې د اداري اصلاحاتو کومه پروسه چې ده هغه ډیر شفاف پروسه نه ده. ځینې مقررې د روابطو پر اساس کېږي، نه د شایستګۍ، توانمندي او د هغه ظرفیتونو پر اساس. دوهم دلیل زما په نظر هغه عرفي او انانوي بندیزونه ده چې ښځه خپل ځان ته دا جرأت نه ورکوي چې د مختلفو مهمو پوستونو پر رقابت کې برخه واخلي. د ښځو ذهنیت داسې ده چې دغه پوستونه د یو نارینه لپاره جوړ شوی دی، او یوازې د نارینه او د پوست لیاقت لري نه ښځو. نو په هغه رقابت کې ښځه اشتراک نه کوي، ځکه چې
لکه څنګه چې فوزی کوفي ورته اشاره وکړه، خزي په ډیرو مواردو کې فکر کوي چې ورته زیاتې شوي او حق نه دی ورکړی شوی، خو دوی په خپل هم جرأت نه کوي چې خپل حق وغوړي. هغه خزي چې په دې حقیقت پوهی شوی په ډیر جرأت په ډیرو خطرناکو سیمو کې کار کوي او سره لستونځو د خلکو ملاتړ هم خپل کړي. ملالۍ دورانی یو له همداسې میرمنو څخه ده. پر هغې په کندهار کې سوزلې بریدونه شوي او ګواښل شوي. خدا وایي که زه او زما ملګري دې ته وګورو او وویریږو، نو دا په دې معنی ده چې موږ هیڅ پرمختګ ونه کړ. دې ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې افغان ښځو ته د جرأت او حوصلې یادونه وکړه.
معلومه خبره ده یوازې ځان نه، بلکې ټول ښځې چې په کندهار کې فعالیت کوي په دغه شیان کې مواجه کېږي، لیکن دا شیان داسې معنی نه ګرځي او داسې فکر نه کوي چې باید خپل فعالیت پرېږدي. لیکن بدغه سخت شرایط تر اوسم خپل فعالیت دامه ورک ټول شب افغان شته ده په افغانستان به ډیر سخت شرایط کو داس ډیر چالشونه د دې په مخ کې دي ولی دا خپل کار نه پرېږدي او د خپل فعالیت دامه ورکوي دا ټول شته ده او یو بل خبره ملګرما د انجونو لپاره د خپل په توانایي کې اعتماد ولری او همیشه دی خبره په فکر کې وساتي دا هر کار کولای شي زیاتی فعالیت غواړي او
ملالای وایي دا په کندهار کې د ښځو د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره کار کوي او هیله منه ده چې د ښځو د ژوند په ښه کولو کې به ونډه واخیستی شي.
د کندهار په ولایت کې انجمن یا انجو لرو د ښځو لپاره د ظرفیت ورکولو کار کوو په مختلف بخشو کې، سیاسي او ټولنیزو ساحات حقوق داسې مختلف پروګرامونه لرو د ساز لپاره کې داسې د دې ظرفیت پورته سي. یو رادیو سټېشن دی
خو هغه ښځې چې کار کوي او د دې وړتیا هم لري چې په لوړو کرسیو کې کار وکړي وایي له دوی سره له تبعیض څخه کار اخیستل کیږي. یو لدی خزو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده همیره حقمل ده چې ځان د کوم ولایت د مقام مرستیالۍ ته کاندید کړي و خو ورته د کار چانس نو ورکړی شوی. هغه وایي دې دا وړتیا درلوده خو امکانات ورته نه و ځکه دلته سیاسي ملحوظات دي او زیزی قومي تعصبات هم شته.
راید به دونه که زخطلا کاندیدان دوی خواهند نور کابل و پا کندس که دوی می هم تشویشه که زن کاندید که متاسفانه چون اکثریت معاونین ده ولایات و مربوط ایوه جنا یا قم و موقع جنا مشران و پسلاحات داری برته فشاره و چه دقا پوستونه چه ده اعلان کری و اعلانونه برته طول که او معاونیتونه ده ولایات و فیواز دوی در رقابه دلاری راشی آقا باید پس سیاسی ملحوظات بانده انتصاب شی. شاید پخپل اصلاحات اداری مسئولین و چارواکی کوشش تلاش وکی که پروسه پا شفاف او نتوگه مختولا راشی. ولی متاسفانه دی حکومت دی خانه پا دی بانده دیر فشارونه دی چه خط پا دوگو پروسه که ضربه وینی.
خو کله چې د افغانستان د اداري چارو له مسؤلانو پوښتنه وکړي دوی وایي په لوړو کرسیو کې د کار کولو لپاره لوړ تحصیلات پکار دي چې متاسفانه لږې افغان ښځې پوهنتون ته ځي او لوړې زده کړې کوي. اکثر ښځې یوازې ښوونځی پای ته ورسوي او یا هم خپل درسونه په نیمه کې پرېږدي. کورنۍ هم خپل دلایل وایي، د مثال په توګه امنیتي مسایل مطرح کوي خو په ډېرو مواردو کې علت نه وي څرګند او پلرونه خپلو لوڼو ته وایي چې لازم نه ده چې نجونې لوړې زده کړې وکړي. خو هغوی چې زده کړې کړي بیا دوی ته د نارینه وو په نسبت د کار لږ چانس ورکول کیږي. د مزار شریف یو اوسیدونکی وایي که نجونو ته په ټولنې کې د کار حق ورکړی شي نو دوی به د افغانستان په پرمختګ کې ښه رول ولوبولی شي. دا وایي په تعصب سره ښځو ته هغه څه چې لازمه ده درناوی هم نه کیږي.
اول خو مکتب تللی نیسي، پس له وخته چې مکتب ته لاړه مکتب له فارغېږي هغوی ته اصلا وظیفه نشته، هغوی ته اصلا رول نه ورکوي. یعنی مکتب دوی بس ده تر همدغه چې بس ده او هغوی درو وعده ورته کوي ورته یو چې ورته نه ورکوي چې لاړ سي یو چېرې وظیفه ونیسي. کله چې دوی ته که وظیفه هم ورکړ شي ډېر کم کم جایو ته، مثلا که 100% حق هغوی کوي ولری همدغه خپله خپله موږ خلک ورته 10% 20% حق ورکوي. نوای چې خزانه باید ډیر یعنی مسؤلیت وظیفه ولري، خانه ده نور دمګه ننګ ناموس اړه لري. مګر هغه وخت کې موږ فکر وکړو که خزانه دوی حق ورکي 100% شاید له ساړیانه اغوینه دوی خ یعنی خپل حق نه دفاع کولای شي او که وکړو خپل ملت خپل افغانستان ته کومک وکړي. عمده مشکلات خزانه ده چې هیڅ کوټه احترام نه لري، یعنی بیرون کلاړ سي هیڅ په خسر ورته نه غوري، هغه خپل ازادي نه استفاده کولای نسی. یعنی ډیر مثلا په مزار شریف کې ډیری خلک چادرې کې یعنی چادرې استفاده کوي، یعنی اجراب ډیر کم دی. ما کابل کې وګورو چادرې اصلا نسته ده، همدا توپیر ده چې مزار کې ډیر خزده یعنی حق نه ورکوي او ټول خپل کور کې خوندي.
که څه هم په افغانستان کې له پخوانه ښځو ته درناوی یو منل شوی اصل دی او ډیر خلک ښځو ته درناوی کوي، خو نن داسې نه ښکاري چې دا درناوی دی بالکل له منځه تللی وي. خو په وروستیو کلونو کې لیدل کیږي چې په ځینو ځایونو کې د پخوا په شان ښځه د درنښت وړ یو موجود نه دی. د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی وایي په دې کې دینی عالمان کولی شي مهم رول ولوبوي او خلکو ته پوهاوی ورکړي.
دوی فکر کوي چې ښځې جنکیانې چې کوم دي په فیزیولوژي لحاظ باندې هغه تفاوتونه دوی ته ډېر مهم نه دی، مګر هغه تفاوت چې دوی په خپل ذهن کې ورته جوړ کړی دی چې عاجزه ده او نه پوهېږم کډه ده او کور ده او څه شی ده او څه شی ده، نو دا ټول د دې سبب کیږي چې دا د دوی خپله پوهه د ښځېنه او د ښځې د حق نه ډیره ټیټه اوسي. متاسفانه هغه دینی عالمان چې باید خلکو ته روښنايي ورکړي چې وایي خلک پوه کړي چې د ښځې حق په اسلام کې څه شی ده، هغه یا مونږ بیخي لرونه او یا هم اصلا خپل ژبه او خوله نه خلاصې چې وایي چې خدای ته ګوري دغه کارونه چې تاسو کوئ دا د اسلام پر خلاف ده.
د پژواک خبری آژانس خبریال او په بلخ کې د پسرلی په نامه د مجلې چلوونکي زبی الله احساس هم ورته خبره کوي او د خلکو پوهاوی مهم بولی، خو مسؤل کسان ګرام بولی. هغه وایي که دولتي مقامات خلکو ته دا امکان او دا اطمینان ورکړي چې جونې په لازمو او هغه شرایطو کې چې ټولنې ته منلې دي شته، نو بیا به ښځې وکولی شي هم زده کړې وکړي او هم ښه کارونه ولري.
ګوري دا ځینې مسایل عمومي دي زما په نظر باندې. زه چې کله ګورم په مزار شریف کې نجونو ته د کار زمینه شته، ممکن په هغه کچه نه وي یوه مسله، دلته د کار خبره هم دلته ځینې نور علتونه را پیدا کیږي چې ولې نجونې په ډیری وخت کې نجونو ته کار پیدا کیږي خو د هغوی د کورنۍ لخوا هغوی مثال د خبرې نجونې نشي کولی چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته لاړ شي. زموږ هغه د سنتي دودونو چې لا اوس هم دلته پراته دي، هغه د اسانتیا په اړه باندې چې دوی په بل ځای کې د شپې تېرولو پوره اسانتیا لري که نه لري، یو دغه لاملونه هم د دې کېږي چې نجونې له دندو څخه ګوښه پاتې شي، لرې پاتې شي. ماته هغه بنسټیز لامل هم همدغه ښکاري چې د نجونو دپاره د دندې انتخاب ډېر مشکل دی، اسانتیا ورته نشته ده، یا د کورنۍ لخوا ورپسې را روان دي هغه د د واده مسائل چې دي دوی چې کله له لوی سفر څخه فارغېږي دغه هم یو حالت دي چې له همدې څخه دوی له دندې څخه ګوښه پاتې کیږي او دا د دې لامل ګرځي چې یوه تشه پیدا شي.
نو له دې سره دې نتیجې ته رسیږو چې په افغانستان کې تر اوسه ښځو ته دا امکانات کم دي چې وکولی شي په مهمو کورسیو کې کار وکړي. د دې ډیر علتونه ویل شول. په ټولنه کې د خلکو دا فکر چې ښځې لږ د مدیریت استعداد لري، ښځو ته د لوړو زده کړو لږ امکانات او هغوی ته د داسې شرایطو نه برابرول چې دوی پکې وکولی شي په ډاډه زړه کار وکړي او دې ته زړه ښه کړي چې لرو سیمو ته ولاړ شي او مهم کارونه ترسره کړي. خو زبی الله احساس وایي دې ټولو شیانو ته د دې امکان شته دی چې وربندې کار وشي او د خلکو پوهاوی پکې تر ټولو مهم او اړین عنصر دی. د دې ونې د پټې خولې فریاد هم دومره تر راتلونکي ونې مو په خده سپارم. ازادي رادیو ته خپل نظرونه راولېږي ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د وی پانل لاره د پروګرامونو اوریدل شي. خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کاندي. ته خدای پامن.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم